أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري ثوابونه. او جلی د خپل فقره در فکر وکړه، د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کړي، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله دا میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، د هغه کفن، د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اعلان شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې ده مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی. یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی، د چانه قرضدار وسی، هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به که وصیت کړی، وصیت به دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي. چې که چیرته وصیت کړی چې د بال مال مرګ نه، د مال دغه ملک نه، یا د مال دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي، نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي، نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده ده میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګان دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذو الفروض باندې تقسیمیږي، بال ذو الفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي، نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو، هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه، بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو بخمانده کچته اولاد نارینه و سینو بخمانده ټول نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی شي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو دتیره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدلی چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل. دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته، که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي. څومره به ښایي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دې میراث څخه د دې قرضونه خلاصي، د دې کفن او خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی، دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرې وایي، مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو دلته محاکمو کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې د خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتېږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به همغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضداره ومایه او که نه یي بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هېڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کېږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسها و ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه په موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خراب ده یو ځمکه اوبه لري یو ځمکه اوبه نه لري نو یو ځمکه چې دا هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغه د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغه هم راوخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه نه میراث پاتې شو نو بل د درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندیب سلامت اوسئ
سلامت اوسئ تاسو نه مننه
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه لمون سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری
مرا گور سم 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 بغیر مرم 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 ید زندگی داغا تاو داغا ید زندگی داغا تا گور لب دیوڑم وڑم وڑم مرا گور سم 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 تیجولے تو گورا زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 سد جوان سندرا یم سد جوان سندرا یم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈزو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم
خور بل را خور شی زمه د نور پیغلو تور شی زمه د نور پیغلو تور شی داستان خایست مانی ولا تر لمنی داستان خایست مانی ولا تر لمنی الا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی الا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی شیر وری خلی نیاز بینی علا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی علا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی تصویر سر کوم لو بے ڈیرہ میں خوخائے محبوبے ڈیرہ میں خوخائے محبوبے چتا میں نکوے دروغ رازر پختنے چتا میں نکوے دروغ رازر پختنے الا قبر دے زوال قبر دے زوال شک برجنے الا قبر دے زوال قبر دے زوال شک برجنے شیر والی خلی نیاز بینی علا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی علا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی علا کبر دی زوال کبر دی زوال شک بر جنی کبر جنی
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
د ازادۍ میلمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1999 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2002 کال په جریان کې. او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور داسې په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دوی خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دا یې بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوینسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دا یې منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوینسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوینسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوی دی چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحده پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي. په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کیږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو ام دغه اقدام په خپل په نفس کې کومګه وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه یې ډېر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامت اوسې.
ښه مننه تاسو له هڅې.
Thank you. مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا